کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به مو په لومړي سر کې فرا ولایت ته د افغان ولسمشر د سفر خبر کو. دغه راز به د افغان حکومت د اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې د سولې په اړه یې کړي دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډېر کار وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر اوسه د خبر اجمل اند د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راووروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو سفر د فراه ولایت ته رسیدلې ده. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره $30 میلیونه مرسته کوي، او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. افغان ولسمشر نن فراه ولایت ته ولاړ. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال په وینا، اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکي روغتون پروژې پرانیسي. فراه له هغه ولایتونو څخه ده چې د وروستیو ورغتونو له امله یو شمېر اوسیدونکو ته د سیلابونو له کبله د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم ښه نه دی. د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینت لخوا د غوره خبریال ایوارډ ورکړل شوی. دغه ایوارډ اغلی عزیزی او په څو بیلابیلو نورو برخو کې خزینه مخکښانو ته د مارچ 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورکړل شوی. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیې صافۍ ته د ولسمشر لخوا د ملالۍ دولتي مډال ورکړل شوی و. اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې لپاره $30 میلیونه مرسته کوي. د افغانستان د فواید عامې وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړه. وی ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی. دا لویه لاره به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 3000 کیلومتره ډېر سړکونه جوړ شوي دي، خو د رپورټونو په اساس د افغانستان د سړکونو ډېره برخه د جګړې او د کیفیت د خرابۍ له کبله بیرته تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ایرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 50 اوریزه سیالي به سبا ترسره شي. د سیالۍ هم په هند کې ترسره کیږي. د 50 اورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ 4مه لوبه افغانستان د کرکټ لوبډلې د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ 15 یو ټیسټ میچ هم وکړي. اخوا د اسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن افغانستان او د فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. دا سیالۍ په تایلند کې روانې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې 12 لوبغاړي ترخې روزنیزې دورې وروسته په دې سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته استولي دي. د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زوره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیفقه د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهرهچیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لار چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې هغه یې هم بنده کړه. د الجزایر دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې امنیتي ځواکونو 115 تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تورونو نیولي. د دې تلویزیون د خبر له مخې 112 پولیس ټپیان شوي. د الجزایر خلک له بیکارۍ او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره هم مخالفت کوي چې د هېواد 20 کلن ولسمشر لا هم غواړي چې واکمن وي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز په سویس کې په روغتون کې دی او له 2013 کال راوروسته چې مغزي سکته یې کړې وه ډېر لږ په عام مظهر کې لیدل شوی. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې ګزمه پیل کړې. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکی ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو ګزمه کوي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار ویلي ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 15 تر 20 کیلومتره پورې ساحه کې ګزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړې چې د روسیې له لوري ګزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربند د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهمې دي. دا متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت هم دا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیتد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادونو کې د ډېره امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومو سرچینو چې دا معلومات ورکړي هغو د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحدان د ناټو د غلو په شمول د ځانونو دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی دی. دا خبرونه
د خبرونه په سر کې د فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر په اړه راپور د سلرو چې په ګډه به سره وورو. د غرض د افغان حکومت اجرایه رئیس ویل دي چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید د په وینا سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله نن په کابل کې وویل
ایجاب که این کنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح هست برای افغانستان، بزرگان ما همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلي پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
نو د پسرلی راتګ یا د نیو کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګی لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د ترورستانو پر ضد به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړو.
په نړیوال مسلو کې به په دې اړه واوري چې د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکښې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. نو راپورونه هم لرو که وختو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي. اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورځو د خپرونې لومړني راپور ته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار فراه ولایت ته سفر کړی دی. دا چې د سفر هدف څه دی، اول ته به پر کومو مسایلو باندې خبرې وکړي، په دې اړه به نور جزئیات ما همکار اجمل تورمن راکړي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اجمل تورمن، خبرونه ته شرغلې، اوریدونکو ته تاسو د شغلې غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان، تاسو او د دی رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاند کول سره لکه څنګه چې تاسو هم ویل، ولسمشر غنی نن د لوړپوړي پلای په مشرۍ په یو سفر فرا ولایت ته رسیدلې ده. له فراز خدای ازادي رادیو خبريال په سارنۍ خبرونه کې ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې د وای ډګر او په فرا کې د ملکی روغتون پروژې پرانیزي. خوښ ولسمشر غنی په یو غونډه کې ارګ بیا په دې اړه په خپل فیسبوک باندې کې لیکلي چې ښاغلی غنی به دغه سفر په ترڅ کې په فرا ولایت کې لابزه پلو کورنیو سره د مرستو بهیر د ارزونې تر څنګ د دغه ولایت د مختلفو اقشارو له استازو سره هم جلا کتنې ولري. فراه ولایت لاغ ولایتونو دی چې د وروستیو روغتون له امله یو شمېر اوسېدونکو ته د سر او مال زیان غوښتی او امنیتي وضعیت هم ښه نه دی. دغه شان فریبجان نه تایید شوي راپورونه داسې هم شته چې ممکن ولسمشر نن د غرمې وروسته کندهار ولایت ته هم سفر وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر د تېرې چهارشنبې په ورځ کونړ ولایت ته هم سفر دلوت. دا چې په فراه ولایت کې ولسمشر د چا چا سره ګوري او په غونډه کې پر کوم مسایلو خبرې کوي، زمونږ د دې تر څنګ چې دغه یادې پروژې پرانیزي نور کم پروګرامونه وي، دا به د ازادي رادیو پر اورو څخه خبرونه کې د خپل همکار څخه د فراه ولایت نو اورو چې هغه په دې اړه بشپړ راپور وړاندې کړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمان. او دوستان و مریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی فراه ولایت ته تللی دی، نن سهار د سفر کړی دی او ټاکل شوی دی چې هلته ځینې پروژې پرانیزي. د ښاغلي غنی د سفر په ترڅ کې به موږ تازه راپورونه او جزئیات د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې درته خبرو کوو.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورسو ته خبرونه یو بل موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې عادلانه سول ورته لمریټوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخوانی ولس مشر د لمړي مرستيال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې خبرې کولې، ویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تروسي ډلې پکښې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کېږي. پخوانی ولس مشر حامد کرزي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او امید لري چې ژر سولې ته ورسېږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بله فریبا جان، لکه چې تا یادونه وکړه د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې وینا کوله، وویل چې افغانانو ته مهمه مسله از سوله ده.
بایسی یک شهروند کشور و بایسی یکی از مسئولین در حکومت وحدت ملی ایره دوباره تکرار میکنم که صلح عادلانه برای ما اولویت دارد. در این حال ایجاب میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم و راه را باز بکنیم برای که مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
بله، د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د لومړي مرستيال د پنځم تلین په غونډه کې یو شمېر افغان سیاستوال پخوانی چارواکي راټول سوي او بلابلې څرګندونې وکړلې. دغه غونډې ته پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم وینا وکړه، ویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله څرګنده کړه چې انشاءالله ډېر ژر به سولې ته افغانان سره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد له طالب پلاوی سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخده. که څه هم دغه خبرو په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوی سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. ټاکل شوی و چې دا خبرې څو ورځې وخت ونیسي، خو د خبرو پیچلتیا ته په کتلو سره څو پرله پسې ورځې کیږي چې په قطر کې د افغان طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ خبرې روانې دي. بلی فریبا جان،
برای دیر زیاده مننه کوم. رحمت افغانو،
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر بجو پر منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرې نو کولی سي چې زموږ ویب سایټ ته ولاړ سي او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه واوري، او هم کمونې اورېدلې تکرار یو اوري. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. له وصل وصل څخه به اوس اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بادغیس ولایت کې په کرنیزو چارو بوختو 1500 خزو باندې د سبزیجاتو تخمونه ویشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته ویل په یادو خزو د سبزیجاتو د تخمونو د ویشلو هدف په کلیوالي کچه د کورنۍ او باغچو جوړول، د میندو او ماشومانو د خوړو خوندیتوب، او په کرنیزو چارو د بوختو خزو د عامه پوهاوي د کچې لوړول او اقتصادي وده ده. خغل رستمی وای د بادغیس ولایت د کرنې ریاست او کرنې او مالداري وزارت د بنوالۍ ملي پروژې لاره د سبزیجاتو د تخمونو د ویشلو ترڅنګ په یو شمېر نورو خزو د سبزیجاتو د پروسس وسایل هم ویشل شول، سو د دوی محصولات په سمه توګه پروسس او بازار ته په خبرې وړاندې شي. د په خبره لاندې لري په کرنیزو چارو د بوختو خزو په اقتصادي وضعیت کې د پاموړ بدلون راشي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه په دغه ولایت کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا د وی پروژې د پرنستل کېدو خبر ورکوي. نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژې ټولیز ارزښت 1.6 میلیون افغانۍ کېږي چې 10% سوداګرو خزو ته ځانګړې شوې ده. سو دغه خزې د خامکدوزۍ، قالین اوبدلو او د غذایی موادو د تولید په برخه کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي. ښاغلی علمیار سرکار وایي د دغه پروژې موده 15 کاله ده او اوس مهال د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالیو کې پیل شوی دی چې وروسته به په نورو ولسوالیو کې هم پیل شي. دی وایي د دغه پروژې د پلي کولو هدف د سوداګرو ښځو په اقتصادي وضعیت کې بدلون او اقتصادي وده ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 500 کیلوي قزاقي اوړه 1400 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوي بوره 1480 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیم منی وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 30 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه خو مو واوریدل دوستان. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبره سر په سټوډیو کې د ترون سره خبرونه ته شرغلي. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان بحث کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاوره کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د هغو لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکړي، بلکې امتیاز دې هم ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونه د هغوی ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پنټاګون ته ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي، او دا هم ورته وویل چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیره دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغو چارواکو نومونه نه دي یاد کړي چې دا خبره ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي.
بله، تراسه افغانستان هم یو لغوی وادونه دی چې دغه امریکایي پوځیان پکې میشتي. آیا افغانستان نوم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملې دوه احتمال ستاسو ده؟
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف ترې غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډېر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیارډونو ډالر کې شي، او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډېر زیات ونډه لري، په میلیارډونو ډالر هر کال امریکا افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغو هیوادونو کې له دوهمې نړیوالې جګړې را په دیخوا امریکایي پوځیان میشتي. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر، په دغو هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان اوسي، او دا پوځیان د دې لپاره اوسي چې دغه هیوادونه وساتي.
څنګه څه فکر سو دي ته چې انې پاکت کې فکر نه کوم چې دا سی یو پریکړه یا دا سی یو پلان مخکې موجود و؟ دا به څومره دقیقې چې د امریکا حکومت واقعا له دغو هیوادونو پیسې واخلي؟
که څه هم دغو دواړو خبري رسنیو چې امریکایي رسنۍ دي او معتبرې رسنۍ دي، دوی د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستي چې دا خبرې ورته کړې دي. د هغو امریکایي چارواکو ځکه چې دوی ویلي دي چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبرې وکړي او نوم یې افشا سي. خو کوم یاد وی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ځلی ویلي دي چې د ناتو ټول پیټي د امریکا په غاړه ده، باید نور هم پکې ونډه واخلي او د امریکا مصارف کم شي. څومره چې امریکا مصرف کوي نور یې نه کوي، نو نور هم باید مصرف وکړي، او د ټولو دفاعي چارو مصارف باید یوازې د امریکا په غاړه نه وي. دې ته په کتو کې دی چې دا خبره دقیق هم وي.
بله، د زه ته مننه کوم. اسمت سروان، چې د امریکا د حکومت د پلان په اړه راپور راکوچوي، له یو شمېر هیوادونو څخه به وغواړي چې امریکایي په هیوادونو کې چې امریکایي پوځیان پکې میشتي، شایي ولسمشر ډونالد ترامپ ورته وایي چې د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف ورکړي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
بیرته افغانستان ته ورګرځو او بیا هم پر امنیتي مسایل باندې تم کېږم. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلي پر اتک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویلي دی چې افغان دفاعي ځواکونه اوس د دې توان لري چې په ښه توګه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په هیواد کې د امنیت لاشه ټینګښت او تروریستي پیښو د مخنیوي ډاډ ورکوي. په دې اړه جزئیات زما همکار وصل وصل را کوي د کابل سټوډیوز خلاص را دی. وصل وصل خبرونه ته شرغلی
ډیر زیاتمن فریبا جان تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
نو د پسرلی راته یا د نیو کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګی لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد خپل مبارزه ته ادامه ورکړو. نو اوس هم خپل ولسته ډاډ ورکړو چې تاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي دفاعي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې تاسو امنیت خوندي کړي او تاسو ته د ښه ژوند یو باثباته چاپېریال رامنځته کړي.
دا په اصل کې د چې هر کال د پسرلی پر اتک سره په افغانستان کې جګړه زور اخلي او خلک لامنیتی ستونزو او غوښونو سره مخ کیږي. بلخوا په ننګرهار او کابل ولایت کې ورسته یو حمله چې پکې لزګونو تنو تمرک شو په وخته یو لړ اندېخنې را پرولې دي. د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 59 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې 50 تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یو لس کارکونکي ووژل شول. د دغه دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. خو لدې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې د پخوا په پرتله کمزوري شوي او د پسرلنیو عملیاتو پر مهال بلا وځپل شي.
مخبل تهاجمی و تعرازی عملیات پمدغ شدت سره دوام ورکو. دخمن پتول افغانستان که تضیفه شویده نصرانی هر ورز وجل کیگی سرلنی عملیات که به هم زموخ حقا ساهو که چه زموخ کشف استخبارات بگو منده مخ کنه کار کرده بگو عملیات پیل کیگی. مختاز تاویتاز طریق در افغانستان خلق تا دار ورکو چه با پسرلی که به دخمن نور هم تضیف شویده او امنیت په راول کې بغور والا راغلی.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. بلې فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصال و چې د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارتونو د چارواکو څرګندونې راوورولې چې وایي د پسرلي پر اتک سره به د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تهاجمي حملې زیاتې سي. مننه. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستان یو ځل بیا یادونه کوم که مو د خبرونه تر اوسنۍ اورېدلې نو کولی سي چې په تکرار بڼه یې بیا هم د ازادي راډیو پر ویب سایټ پیدا کړئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس کندوز ولایت ته ورځو. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د دې ولایت په کچه 1,050,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کښېنوي او دا کار د چاپیریال د سمسورتیا په هدف کوي. پدیاره نور جزئیات ما همکار اجمل آریان لکوند زرا کوي.
په کندز کې په پسرلنی کمپاین کې 1,050,000 نیالګي کېنول کېږي. د دې ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د مرکز اړوند سیمو او دغه راز د دې ولایت په نهه ولسوالیو کې د چاپیریال د سمسورتیا په هدف 1,050,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کېنول کېږي. د کندز والی عبدالجبار نعیمی په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا یو لک 50 زره ونی په مرکز او لسوالی په کلی او په قرجات په ټول کې به مشتلاش دادی چې شش کال خپل ټول هغه نهالونه چې یشول سوي دي داغه ساتلو لپاره هم ځنګړی عامه کوهوي ولرو چې ترسو هر وګړي خپل نهال په خپل وساتي په خپل مبور تور کوي په خپل هم داغه روزنه وکړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې د نیالګوي کېنول یوازې د بزګرانو مسؤلیت نه دی، بلکې د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې د خپل د چاپیریال د ښکلا او سمسورتیا په خاطر زینتي ونې، نیالګي او ګلان کېنوي. د کندز یو تن مدني فعال امید عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غواړو چې کندز ته هغه سابقه زرغونتیا شنتوب او سرسبزي وروبخو او په دې ته ژمن پاتې کېږو چې انشاءالله ټول به په ګډه سره کار کوو تر څو چې دغه کمپین کامیابه او خپل بریالیتوب ته ورسوو.
بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ټولنې هغه شمېر وګړي چې د طبیعت او چاپیریال ښکلا او سمسورتیا ته ارزښت ورکوي نو په طبیعي ډول د جنګ او تاوتریخوالي مخالف دي او دغه راز هڅې کوي چې په ټولنې کې د ښکلا او سولې فرهنګ ته وده ورکړي. د کندز دوه تنو اوسېدونکو عزیزې امینی او سربلن معیار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا تر یو لک نیالګیو بنن کېنول کېږي د سولې په نوم، په دې خاطر چې موږ وکولی شو خلکو ته د سولې فکر ورکړو، وکولی شو د سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړو په دې ډول باندې. او دا نیالګي چې د سولې په نوم کېنول کېږي، انشاءالله چې اته نوي کال کې به سوله راتلونکي او ضرور به راځي.
له دې سره سم د کندز اوسېدونکو د نیالګیو کېنولو کمپاین څخه هرکلی کوي، خو زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې د دولتي ادارو لخوا په زرګونه نیالګي په بیلابیلو سیمو کې کېنول کېږي.
دوستانو، اوس به د کابل چاپ او ورځپاڼو سرټکي له اجمل تورمن څخه واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د حملې په اړه هم یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په کشفي ارګانونو نیوکه کړې ده. ورځپاڼه لیکي: د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه لیکي: په دغو مراسمو کې د عامو خلکو تر څنګ یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و چې ترهګرو د استوګنې له کوره هوانونه وتوغول او دغه غونډه یې ګډوډه کړه. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ترهګرو دغه هوانونه څنګه د کابل لویدیځ ته انتقال کړل او ولې امنیتي او کشفي ارګانونه ورته متوجه نه شول. په سرمقاله کې راغلي: له دې ښکاري چې ترهګر د کابل په شمول په لویو ښارونو کې فعال دي، دلته اوسیږي او ورانکاري فعالیتونه هم له همدې ځایونو پلانوي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې کشفي ارګانونه باید په ښارونو کې دننه ترهګر فعالیتونه مهار یا راکم کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي: تر ارګ د باندې هر ورځ افغان میندې د خپلو عزیزانو ټوک ټوک هډونو ته اوخ کې تویوي، خو ارګ میشتي په خپلو ستاینو نه مړیږي. په ورځپاڼه کې راغلي: د دشت برچی د پیښې په تړاو به حکومت لزانه د بې کفایتۍ او ناتوانۍ تورونه څنګه پاکوي. سرمخاله لیکونکي تور پوری کوي چې حکومت له خپل ولس سره لاس او ګریوان دی او د غستونزه دومره جدي ده چې یوازې د ارګ د دیوالونو په حدودو کې ځای ورپاتې وي، دوی به بیا هم دې جګړې ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو اوري، اوس پستا سو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
رسولان د کونل څخه زماده انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده. کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سختو شرایطو کې کار کړو، باید هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله کړی شي. څلورو پنځو میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته د هغوی حقو ځمه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دغه مشکل راپکړي. ځان یو مطلع د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه سخت سره فارغ یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پورې دا ټول سلکاټونه باسي. دا ولې بندیز دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. ماته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي او اصل غلی څه دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړي. سلام
زمانو عبدالواحد دی منګ اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي باید منګ ته ډیم جوړ کی چې دینه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي برېښنا تری جوړیږي د افغانستان راتلونکی چې کوم دی برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپلو خپو درېږي او له دې نه مخکې دوه دورې چې